دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشاب آشنایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، احمد الله چوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه په قطر کې لمیشتو افغانانو سره دیدنه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د په وینا له افغانانو سره د ټوپک په ژبه نه غږیږي. له ارګ څخه د خبرې شوې اعلامیې له مخې نوموړي ټینګار کړی چې طالبان باید افغانیت ومني او د افغانانو خبرو ته دی غوږ کیږدي. ولسمشر غنی په قطر کې روانو بین الافغاني مذاکراتو په اړه هیله مندي ښودلي او ویلي دي چې سوله راتلونکې ده. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی په ډیر قوت، زغم او پراخه نظر دغه مذاکرات پر مخ بیایي. ولسمشر یو ځل بیا ویلي چې د ښوونځي او جومات، مدرسې او پوهنتون د واټن راکمولو لپاره یې بنسټیز کارونه پیل کړي دي. افغان ولسمشر پر داسې مهال قطر ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو او میشتو افغانانو سره کتلي چې په قطر کې له بین الافغاني مذاکراتو یوه میاشت تیری خو دواړه خواوې لا تر اوسه د کاري طرز العمل په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلي. د لغمان د دولت شاه ولسوالي ویبامي چاودنه کې وژل شوې. چارواکي وایي نن له غرمې وروسته شاوخوا دوه بجې د دولت شاه ولسوال سید شریف پاچا پر موټر د انداکوري سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه کړي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی امریکا غږ ته ویلي په دې پیښه کې ولسوال په ګډون درې کسان وژل شوي او دوه ټپیان شوي. تر اوسه چا یا ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په هلمند کې امنیتي سرچینو په یوه موټر بمی چاودنه کې د افغان پوځ د لسو سرتیرو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. یاد امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې بریدګر د چاودیدونکو توکیو ډک موټر د افغان پوځیانو اډې ته نږدې منفجر کړی او درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک هم سیمه کې امریکا غږ خبریال سره د پیښې په اړه په خبرو کې د افغان ځواکونو پر مرکز ځانمرګ برید منلی خو ویلي دي چې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. بلخوا د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې نن سهار وختي د پولیسو پر یو مرکز د وسلوالو برید کې و پولیس وژل شوي. د زابل امنیتي مقامات په دې اړه تبصره نه کوي خو د شهر صفا ولسوالۍ یو مقام امریکا غږ سره خبرو کې د کابل کندهار پر لویه لار د بریام مانده سیمه کې پر پولیسو د برید د ترسره کېدو پخلی کړی دی. د امریکا ولسمشر ترامپ او سیالي د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن دواړو د سه شنبه په ورځ را روانه اونۍ ټاکنیزې مناظرې ته چمتووالی ښودلی خو پر کرونا د ولسمشر ترامپ اخته کېدو په مناظره کې د روغتیایي لارښوونو په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. کله چې په مناظره کې د ګډون په اړه د خوندیتوب په اړه ترې پوښتنه وشوه، جو بایدن د مناظرې پر مهال د ټولو روغتیایي لارښوونو د پلي کېدو په اړه تمه څرګنده کړه. ده وویل که ولسمشر کرونا لري نو مناظره باید ترسره نشي. همدارنګه ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر لیکلی چې د اکتوبر پر 15مه په میامی کې مناظرې ته خوشاله دي. ولسمشر ترامپ تیره پنجشنبه پر کرونا د اخته کېدو له امله د 2 ساعتونو لپاره په روغتون کې بستر شو. د دغه مهالویش پر بنسټ په مناظره کې د رایه ورکوونکو پوښتنو ته د ځواب ورکولو په موخه د نوموړي ګډون د مناظرې د ګډونوالو روغتیا له خطر سره مخ کوي. د ولسمشر ترامپ معالج ډاکټر ویلي چې له روغتون څخه له رخصتېدو وروسته ولسمشر اوس د کرونا علائم نه لري. د امریکا د کالیفورنیا ایالت محکمو پریکړه کړې چې دغه ایالت بې کوره خلک کولای شي چې هغه ځایونه چې دوی پکې زیات وخت تیروي هلته د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ولیکي. رضاکاران د بې کوره خلکو سره د رای ورکولو لپاره د خپلو نمونو لیکلو کې د مرستې کولو لپاره هغه ځایونو ته چې د بې کوره خلکو ستر شمیر پکې موجود دی ورځي. د لاس انجلس په کوڅو کې د بې کوره خلکو په لسګونه سره خیمې لګېدلې او هر ورځ هلته نورې خیمې لګول کېږي. د خاروالۍ احصایې ښیي چې په لاس انجلس ښار کې د بې کوره خلکو شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي. دغه ښار کې 6500 کسان په دایمي توګه له کورونو پرته ژوند کوي. د امریکا د احصایې ملي ادارې روانه سرشمیرنه به دغه شمیرو ته تغییر ورکړي. په خوا به د بې کوره خلکو په سرپناو کې د رای ورکولو مرکزونه جوړېدل خو د کرونا له امله به سږکال دغه چاره نه ترسره کیږي. سږکال به دغه خلک د پوستې له لارې خپله رایه ورکوي. د دې سره سره چې کرونا په تیزۍ سره خپریږي، د کرونا د تشخیص یوې نوې ازموینې د کرونا د خپرېدو د سرعت د کمولو په اړه نوې هیلې پیدا کړې دي. د دې نوې ازموینې پایلې له روغتیایي مرکزونو څخه د لیدو پر مهال له 15 دقیقو څخه تر نیم ساعته وخته په ډاګه کیږي. ځینې دغه ازموینې په کورونو کې هم د ترسره کېدو احتمال لري. د امریکا متحده ایالاتونه د کرونا د ازموینو ترسره کولو کې ډیر وروسته پاتې دي. په داسې حال کې چې د امریکا د براون پوهنتون یوه څېړنه ښیي چې د کرونا د کنټرول لپاره امریکا هر ورځ باید د کرونا 4 میلیونه ازموینې ترسره کړي. په امریکا کې د کرونا د ورځنیو ازموینو کچه لا هم 1 میلیون ته نه ده رسېدلې.
ویلي دا سی فکر کوي چې د کورونا د تشخیص سرعت به دغه ناروغي په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټران وایي چې څومره زر چې د معاینې پایلې معلوم شي په هماغه اندازه د ناروغ د راتلونکي په اړه په تیزۍ سره تصمیم نیول کېدای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس 28 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت پیښو شمیر 9500 پورته شو. د هیمالیا غرونو په لړۍ کې لسو کلونو څخه د زیات وخت لکیندونو وروسته هند په لداخ سیمه کې د 9 کیلومترو په اوږدوالي سره یو تونل ګټې اخیستلو ته وړاندې کړی دی. په هغه سیمه کې چې هندي او چینایي ځواکونه یو بل ته مخامخ ګوته په ماشه ناست دي، دا تونل به هندي ځواکونو ته 46 کیلومتره لار لنډه کړي. دا اټل په نوم د دې تونل په مرسته به هندي ځواکونه وکړای شي چې د هند او چین پر پوله پرتې ستراتیژیک سیمې لداخ نه یوازې د پخوا په پرتله په ډیر کم وخت کې پوځیان ځای پر ځای کړي، بلکې هلته مهمات هم ورسوي. چین په لداخ کې د هند لخوا د زیربنا د جوړولو سره مخالفت کړی. د چین د باندنیو چارو وزارت وایان ویلي چې هیواد یې د هند لخوا د تش په نوم رامنځته شوې مرکزي لداخ سیمه په رسمیت نه پیژني. د زیاته کړې چې هیواد یې د پوځي کنټرول په موخه په لانجمنه سرحدي سیمه کې د هند لخوا د زیربنا جوړولو سره مخالف. د کویت نوی واکمن شیخ نواف ال احمد السبا دغه هیواد د ملي ګارد مرستیال د کویت د نوی ولایت په توګه نومول دی. دغه ټاکنه به اوس د کویت پارلمان ته د منظورۍ لپاره لیږدول کیږي. د کویت نوی واکمن شیخ نواف 13 اونۍ د خپل ورور له مرګ وروسته د واک پر ګدۍ کښېناستلو. داسې اټکل کیږي چې د کویت امیر به د خپل زیات عمر او د سلیقې له مخې نوي ولیعت ته زیات واکونه ورکړي. د کویت پارلمان وار د مخه د نوي ولیعت د منظورولو اشاره ورکړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې مذاکرات له ځنډ او خنډ سره مخ دي، افغان حکومت د ولسي جرګې د هغې اعلامیې هرکلی کړی چې په کې د جمهوریت، افغان ځواکونو او بشري حقونو د خوندیتوب ملاتړ شوی. دغه اعلامیه وایي چې د تیرو نږدې 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي او په هیڅ ډول معامله نشي. د امریکا غا خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د افغانستان ولسي جرګه له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په تړاو په یو اعلامیه کې وایي چې هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې جمهوریت له ګواښ سره مخ کړي. اعلامیه وایي چې د افغانستان پر ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو معامله نه افغان ولس او نه هم د ولس استازو ته د منلو ده. ولسي جرګه په دوحه کې پر افغان مذاکراتي پلاوی غږ وکړ چې په کلکه د تیرو 9 کلونو د لاسته راوړنو دفاع وکړي.
نړیوال او عرب دوست هیوادونه دی پوشی چې په افغانستان کې موږ د اکثریت ولس په خوخه جمهوریت نظام لرو او د جمهوریت نظام په بقا کې د افغانستان بقا ده. د نظام د منځ وړلو هڅې د سولې په پروسه کې باید په مختلفو بهانو څوک ونه کړي.
ولسی جرګه همدارنګ له طالبان غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د برلاسي لپاره دی اوربند وکړي. اوربند هغه څه چې ولسمشر غنی قطر ته د سفر پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی وایي چې طالبان دې له اوربند نه ویریږي او باید له نورو افغانانو سره د سولې او روغې جوړې جرأت ولري. خو طالبان ولې اوربند ته غاړه نه ایږدي؟ پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي چې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ لازم باور نشته چې طالبان دې پر اوربند هوکړه وکړي.
یو بنجارو خلاصون دی چې مسازی د پارو هغه په دې نسبت باندې چې ډیر وخت یې ونیوي ډیر خلک مړه شول په طالبانو کې په حکومت کې په ملت کې، نو هغه په دې د اعتماد بیا چې مجرا وستله. نو اوس طالبان دې ته ګوري چې وایي که چیرې د بیا اوربند وسپکمه بیا به لس میاشتې وشل میاشتې دا خبره دغسې پاتې شي.
خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه به په مذاکراتو کې د حکومت له پلاوي سره خبرې کوي. په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې ناستې نه دي کړې، خو سرچینې وایي چې د تماس د ډلو ترمنځ اړیکې شته. شنن کې په دې باور دي چې جګړه او د سولې خبرې پر یو وخت مخته نه شي تللای.
له دې اوربند ولې ویریږي؟ هغه په دې فکر کوي چې دا خلک څو دود راټول کړي دا دوی سره سیدی که اوربندو سکیگی تیغا کورو تراسی. نو که چیر تا اغا دی تا نظام تا وفادار ده او تا تا وفادار ده خود تا پا سنکی بولالی، او که چیر تا پا زور سر را طول کلی او پا زور دی رواستلی، بیانو دغا نه دا سول بقالری نه دا خبر بقالری.
بلخوا د مصالحه علي شورا مشر عبدالله عبدالله چې هند ته تللی د دغه هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار اجید دول سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړي. ښاغلی عبدالله به سبا د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي او بله ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدنې ولري.
د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د هند ونډه او نقشه مهم دی. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه ملاتړ وکړي او ورسره همکاري وکړي، ځکه چې یو سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی.
شنونکي وایي چې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د سیمو د هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ملاتړ خپلول به پر دغه پروسې مثبتې اغیزې ولري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ولسی جرګې د جمهور رئیس غنی نغوختي چې د کورونا د وایروس سره د مبارزې په پیسو کې د ممکنه غبن په حق لاته د جرګې د پلاتونو د بشپړېدو پورې دی امریختي وزارت ته د نوو قراردادونو د لاسلیک اجازه نه ورکي. لوی څارنوالې هم وایي چې د غبن شو پیسو پاړې چېړنه پیل کړي. په مخې په دی اکلا له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ په خپل عمومي غونډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د کورونا سره د مبارزې په پیسو کې د ممکنه غبن په اړه د دغې جرګې لخوا د پیل شوو پلټنو بشپړېدو پورې دي د عامې روغتیا وزارت ته د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نوو قراردادونو د لاسلیک کولو اجازه ورنکړي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې د دغې جرګې د پلټنو کمیسیون لخوا له حکومت دا هم وغوښتل شوي چې د پلټنو تر بشپړېدو پورې دي قراردادیانو ته پیسې هم نه ورکړي.
با در نظر داشت بررسی ها و یافته های کمیسیون محترم تفتیش ولسی جرگه
د ولسی جرګې د پلاتنې او تفتیش د کمیسون لخوا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره د مرسته شوو پیسو د مصرف د سرنګوالي په اړه سیړنو او موندنو ته په پام لرنه چې بشپړ راپور یې په 13 غونډه کې تاسو ته وورول شو. د ملت د کور له آدرس څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس څخه غواړو چې د عامې روغتیا وزارت ته امر وکړي چې د ولسی جرګې او د نورو پلاتونکو ادارو د پلاتونو تر بشپړېدو د قراردادیانو ته د پیسو ورکول بند کړي.
متوقف
سازن د افغانستان لوی څارنوالي وی چې د کورونا سره د مبارزې لپاره په مرسته شو پیسو کې ممکنه غبن پاړې د عامې روغتیا وزارت ته په خوانې وسنۍ یو شمېر چارواکو د غبن دوسیه ترلاسه کړي او د تورن څخه بلټنې هم پیل کړي دي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تیرونه خبر اعلان ته ویل چې د تورن په دې دوسیه کې د عامې روغتیا وزارت په خوانې وزیر د دغه وزارت دوه پخوانی مینان د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو وسنۍ مین او پخوانی مین د افغان جاپان او د محمد علي جناح د روغتونونو رئیسان او هم د مالیجوي طب عمومي رئیس شامل دي.
ی قضیه تحت تحقیق و بررسی امکارای ما در
دا قضیه د درنو جرمونو او د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې ده. د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا قضیه چې زیات شمیر تورونه په قیمت راشوي ژر یې پلاتنې بشپړې کړو، د پلاتنې لپاره سو کمیټې ګمارل شوې دي.
توظیف شوه
خغلی رسولي وی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په مرسته شو پیسو کې د ممکنه غبن د قضیه په تړاو د یو شمیر تورونو څخه پلاتنې هم شوې دي. افغان حکومت په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو سره سم د دغه وبا سره د مبارزې لپاره د خپلې بودیجې څخه 40 میلیون ډالر د امریکا وزارت ته وسپارل. د دغه پیسو د برابرولو وروسته د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې، نړیوال بانک او د آسیا پرمختی بانک هم د کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د افغانستان د روغتي سکتور د پیاوړي کولو لپاره شاوخوا 300 میلیون ډالر څخه زیاتې مرستې کړې دي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال ټولنې لخوا برابر شوی پیسې په خپل د نړیوال ټولنې د ملګرو ملتونو او د غیر حکومتي ادارو لخوا په افغانستان کې په مصرف رسیږي او دا وزارت یوازې د دغه بهیر څارنه کوي. اوس مهال په افغانستان کې څلوېښتمه اونۍ ده چې د کرونا وبا خپره شوې ده. د دغې وبا په 19مه اونۍ کې د کرونا د وایرس مثبتې پیښې دې کمې شوې وي. خو دا ونې په هرات کې یو ځل بیا د کرونا د وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کرونا د وایرس 28 مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې 2 په هرات ولایت کې ثبت شوې. په دې ونې کې 15 ورځو کې په هرات کې د کرونا د وایرس 109 مثبتې پیښې ثبت شوې. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو شمېر 9543 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 1,319 تنه مړه شوي او 3,015 تنه نور پر کرونا ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي.
زه ډاکټر وحید الله معیار لتا سودرنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا لتا سره شریکي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخې په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې د ښځینه کارکوونکو حضور اغیزمن ثابت شوی. په جنوب کې د پولیو په ضد د مبارزې د حوزوي مرکز مسؤلین زیاتوي چې هڅې روانې دي چې د پولیو په پروګرام کې د ښځینه کارکوونکو شمیر زیات شي. د امریکا غږ خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
روغتیایي مسولین په کندهار او د جنوب نور ولایتونو کې د پولیو د زیاتو پیښو ترڅنګ د واکسین د کمپاین پر وخت غیر حاضر او بده ماشومان لوی ستونزه ګڼي. د یادې ستونزې د حل لپاره د پولیو د تطبیق په هر ټیم کې د ښځینه کارکوونکو د شمیر د زیاتوالي پروګرام پیل شوی. په جنوب کې د پولیو پر ضد مبارزې د حوزوي مرکز رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تر اوسه د مبلغینو په برخه کې 40% د ښځینه کارکوونکو شمیر زیات شوی او دوی غواړي چې دا کچه نور هم لوړ کړي. نوموړي په دې اړه داسې ویل:
تصمیم داسې دی چې د اقل په هر ټیم کې موږ یو ښځینه کارکوونکی ولرو. د شروع موږ د کندهار شهر سره کړی او سم زموږ سره په لوړ فیصدي باندې ښځینه کار کوي. کور کې د مندو سپنسرو خوند سره لټ خبري وکي او هغه غیر حاضر کوشنیان یا بده کوشنیان یا ناروغ کوشنیان هغه پیدا کی. ارزښت نهایت ډیر دی. اکثره وختونه تاسو به وینئ چې زموږ د کورنۍ مسؤلین یا دکانداران دي یا وظیفې ته ځي په کور کې مشر نه وي. نو ښځه کولی شي چې کور دننه ورسي او هلته د خوندومن سره خبرې وکړي کوشنیان واکسین کړي.
د پولیو په پروګرام کې شاملې ښځینه کارکوونکې وایي چې په اسانۍ سره د هر کور تر دننه پورې ځان رسولای شي. د کورنۍ ښځینه غړو ته د پولیو ناروغي خطرات بیانوي او د واکسین لګاتو خبري.
هر هفته که زموږ میاشتنی کارت دی په څلور هفته باندې دی پیغامونه ورته رسو. مخکې نسبا په اوسه شپه ورځ کې د حالت ښه شوی دی. کورن ته چکل ورته ډیر په هیدلې دی په هوا ته لاسه کړی دی او چلانه سلوک زموږ د هم د سره شدي د زموږ سره شدي.
په کندهار ښار کې د واکسین لپاره یو سلور کلسټر ټاکل شوی چې په همدې شمیر کې د واکسین ټیمونه تر هدف لاندې ماشومانو ته په هر کمپاین کې واکسین عملي کوي. د پولیو د پروګرام غړي حسینه وایي چې لښځینه روغتیایي ټیمونه سره کورنۍ مخالفت نه لري او د پولیو ترڅنګ په نور روغتیایي برخو کې هم ورڅخه مرسته غواړي. د پدې اړه آشنا رادیو ته داسې ویل:
ما خود مبلغ هستم و واکسیناتورای زن یا مبلغین زن زیاد فایده داره، بخاطر که مردم نمیتونن مرد که باشه نمیتونن بر خانه برن، یعنی مثلا درباره هرچی پرسن کنن. زن که هست میتونه که خوب صحیح مفاهمه کنه، هم با خانهشان برو درباره اولادشان پرسن کنه، از زنای عمله پرسن کنه.
روغتیایی مسئولین وایی چی د زینو نور سنزو ترسنگ پر روان میلادی کال کی د کرونا و بالا کبالا د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه د شپږ میاشتو لپاره درېدلی و، خو اوس لسر بیا کمپاینونه پیل شوي. ساش کال په ټول افغانستان کې د پولیو نسل ویش پیش سب سوي چی سلور دیرشه په جنوبی ولایتونو کې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د منځنۍ ختیځ څېړونکو فکر کوي په داسې حال کې چې په منځنۍ ختیځ کې د ایران، روسیې، ترکیې او چین د نفوس په باب اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، که ترامپ د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخابات وګټي او یا یې جو بایدن ورنه وګټي، عربان به په خپل سیمه کې د یو نوي سیمهیز نظم د رامنځته کېدو شاهدان دي. په دې اړه له عمان نه د امریکا غږ د خبریال ډیکولاک د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
څیړونکي وایي په داسې حال کې چې ایران، روسیا، ترکیه او چین لګیا دي په منځني ختیځ کې د امریکا د ځای د ډکولو په فکر کې دي، هیڅ فرق نه کوي که څه کال د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وګټي او یا ورنه د هغه سیال د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وګټي، له متحده عربي اماراتو او بحرین سره د اسرائیلو د ډیپلوماتیکي اړیکو د پرانستلو په تعقیب راتلونکو څو کلونو کې به په منځني ختیځ کې یو نوی سیمه ییز ائتلاف او نوی نظم رامنځته شي. فکر کېږي چې یو شمېر نور عربي هیوادونه هم له اسرائیل سره د خپلو ډیپلوماتیکي اړیکو د پرانستلو په سوچ کې دي. څېړونکي په دې باور دي عربان اوس فکر کوي په داسې حال کې چې امریکا په کراره کراره په منځني ختیځ کې خپل نظامي موجودیت کموي، خو په عین وخت کې د اسرائیلو او عربو ترمنځ یو نیابتي ائتلاف او تړون د جوړېدو هڅې هم پیل کړي دي. اردنه څېړونکي اسامه الشریف وای که چیرې جمهور ډونالډ ټرمپ دویم ځلي انتخابات وګټل، ممکن چې د حکومت په دویمه دوره کې عربان په منځني ختیځ کې په اصطلاح د یو نوي نورم یا نظم د رامنځته کېدو شاهدان وسي. داسې نوی نظم چې اسرائیل به د دغه نوي ائتلاف یا تړون د ستوني فقرات یا د ملا د تیر حیثیت ولري. اسامه الشریف په خپل یو تازه مقاله کې چې د اردن ټایمز په ورځپاڼه کې چاپ شوی لیکي، دا نوی ائتلاف به په سیمه کې د هغه خطر د لارې د ډب کولو کوشش وکړي چې منځنی ختیځ سره د ترکی او ایران د نفوذ د پراخېدو له امله مخامخ شوی دی. اسامه الشریف په دې مقاله کې لیکي چې د خلیج هیوادونه په خپلو سترګو ګوري چې ترکیه او ایران په سیمه کې خپل نفوذ پراخوي او د یو خارجي خطر په نظر ورته ګوري. خلیج د هیوادونو لپاره دا د مرګ او ژوند مسله ده. اسامه الشریف لیکي چې د نوي پالیسۍ په وجه به په منځني ختیځ کې د اسرائیلو نوي عربي انډیوالان د عربو د مرکزي او کلیدي داعیې یعنی د فلسطین د مسلې نه په شا ولاړ شي. اسامه الشریف زیاتوي که جو بایدن انتخابات وګټي، ممکن چې نوموړی به د ټرمپ برخلاف په سیمه کې د واشنگټن عنعنوي پالیسۍ له سره عیاره کړي چې په دې کې د عربو او اسرائیلو د لانجې د حل او له فلسطینیانو سره د امریکا د بشري مرستو برحاله کول شامل دي چې د ټرمپ ادارې پرې بندي کړي دي. په اغلب احتمال به جو بایدن له فلسطینیانو سره د تماسونو د ساتلو په غرض په ختیځ بیت المقدس کې د امریکا قونسلګری چې د ټرمپ ادارې تړلې وه بیرته پرانیزي، خو بیا هم د پخوا په شان به د امریکا سفارت په لویدیځ بیت المقدس کې فعال وي. د بایدن انتخاباتي مبارزې دا اعلان هم کړی دی که د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو ممکن متحده ایالات بیرته په هغه نړیواله توافقنامه کې شامل شي چې د امریکا په شمول د نړۍ 50 قدرتونو په 2015 میلادي کال کې په جنیو کې له ایران سره لاسلیک کړی و، خو په دې شرط چې ایران هم په خپلو هغو ژمنو باندې عمل وکړي چې د نړیوالو قدرتونو سره د ګډ عمل د جامع پلان یا جی سی پی اے د لاسلیکولو په محل د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په باب کړی وي. خو په عمان کې د القدس د مرکز د سیاسي څېړنو د شعبې استاد اوریب رنتاوی په دې باور دی که ټرمپ انتخابات وګټل، ممکن چې د ایران په اړه هغه خپل موجوده پالیسی چې په یو لاس کې ډانګ او په بل لاس کې گازره یا زردګي په بنسټ ولاړه ده جاری وساتي. فکر نکوم چې د ایران د نفوذ د کنټرولولو لپاره به د خلیج د هیوادونو او اسرائیلو ترمنځ د یو نوي ائتلاف جوړېدو ته ضرورت وي او په نړیوال مارکیټ کې د ایران شمولیت به تر ټولو غوره لارې بندیزونو د لګول پر ځای به دا ډول مثبت روش ډیره ګټه ولري او ممکن چې د ایران او د ایران رژیم به وهڅوي چې خپله موجوده تګلاره بدله کړي. رنتاوی وای چې ځینی عربي هیوادونه قدرت ته د دیموکراتانو له رسېدو نه په ویره کې دي، په ځانګړې توګه مصر، بحرین، متحده عربي امارات او سعودي عربستان چې د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه پرې لګول شوي دي. مصری لیکوال صلاح نصراوي په یوه مقاله کې چې د الاحرام په ورځپاڼه کې چاپ شوې ده په دې اړه اندېښمن دی. هر چا که سپینه ماڼۍ اشغال کړله، که ټرمپ او که جو بایدن، دواړه به په منځني ختیځ کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي په باب زیات اندېښمنې. روسیه او چین په دې لټه کې دي په هر شکل چې ممکن وي د خپل اقتصادي او سیاسی قدرت نه په استفاده متحده ایالات په منځنی ختیځ کې ګوښه کړي او ځای ونیسي. که د امریکا متحده ایالات په حقیقي معنی په عراق، لیبیا، سوری او یمن کې د روانو جنگونو د ختمولو لپاره د عمل میدان ته ورداخل شي، ممکن چې منځنی ختیځ هم د موجوده جیوپولیټیکي بنبست نه راووزي او د دغه ډول نوي ائتلاف جوړېدو ته به ضرورت ونه لیدل شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. ننګرهار کې د ګجر قوم په حکومت نیوکه کوي چې دوی ته په تعلیمي، روغتیايي او سرپناه برخه کې خپل حقونه نه دي ورکړي. دوی ویل سخت ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته اختار ورکړی دی چې د ننګرهار په کاما کې له سنگر سرای سیمې نه کډه ورکړي. د امریکا غږ خبريال زبی الله غزي د ګجر په ژوند او تعلیمي ستونزو
گجر ماشومک د کاله د کار لکړاو وزګار هم نه ده، خو په یو لوی هیل په سیروان مزل ته تر هر څه ډیره خوشاله ده. په خپل کوډل کې د مور په لاس د وریجو له بوجې ګنډلې دا بکسه د خپلې خیراتلونکې یو نه خګنی او وایي ترې وسات پیاده مزل ورسته کوونځي تر رسیدي.
د بچ منګل مونږ ته مس پخاري، د بچ نور مالمان راشي، بیا مونږ مسیان مونږ ګرام ته پخاري، څو شاګردان نه راځي، څو شګي چې کله دې کړم نه راځي شي. ا د ځای لري مونږ سلاشو، زمونږ شاګردان وي شي، مونږ د مونږ درې درس لاشي، په دوه درس خو مونږ ته هیڅ نه عزت نه.
د ننګرهار د کامې په سنگر سره سیمه کې د ګجرو د کاله سلګونه کورنۍ اوسېږي. وای سویډن کمیټې ماشومانو ته تر دریم ټولګي د تعلیم کولو چاره کړې، خو چې پورته ورسي نو زده کړې پاتې شي.
ما چې کم ده نو شپږو یا لکان د دریم سنف والا کړی دي، سو لکان شپږو یا او اتیش نجونه چې زما سنفو په هغه ځای کې چې کم ده نو هغه د غلارې د بازار د گاړو د وهلو د مشکلاتو نه ماشومان ټول پاتې، صرف زمنګ لکه دغه شپالس یا تل زینا کوي چې هغه کې زما دوا لونه دي، یو پنځمه پکې وريري دي، داسې پکې چې کم دنو لکه زمونږه تر د زامونو لونه دي، دغه سي پکې د سوجن دي چې لګي غټانی دي، مونږه وسره خواري کوو د دې زنه سارو سروان شو هغه زې پوري.
که څه هم په کونړ او ننګرهار کې د ګجرو لسګونه زره کورنۍ اوسېږي، خو ډېرې په غرنۍ سیمو کې آباد دي او اکثر له نسلونو نسلونو بې سواده پاتې دي. د کامې په سنگر سره دولتي ځمکه اوسېدونکو ګجرو آشنا ټلویزیون ته وویل له ډېرو کلونو نه د سیند په غاړه آباد دي، نه ورته حکومت د پاکو اوبو څاګانې وکنستي او نه د ناروغانو د تداوي چاره شوې، خو دولت ورته له کورونو نه د وتلو امر کړی چې ګنې په دغه ځمکه کې اندوانې کوي.
دولت دخوانه موږ ته ستونزه ده، دولت وی تاسو پاسېږئ، دا ځای اجاره شوی دی اندوانې دپاره. موږ ورته دا ویل چې زموږ دا شهیدان، دا ماشومان، دا کونډې رنډې، دا به ښې کې دا د اندوانو دغه به تاسو ته ضرورت وي.
ننګرهار کې د ګجرو اتحادیه وایي په دې ولایت کې د دوی د ټبر تر 9000 کورنۍ اوسېږي. ژوند دي تریخ دی او که حکومت یې چاره ونه کړي نو چرته بل وطن ته به د تلو لاره وګوري.
دلته دا خلک تنګ شو اکثر، لاړ د څڅوبې په لاره پران پاغه په دغه باندې قندهار په لاره غو سپین بودک باندې خلک تنګ شو، لاړ پاکستان ته واپس د غریبۍ دی وجنه، مسکینۍ دی وجنه، څه سرپناه نه لري، دولت راس رحمکاری نه کوي. مالیمان
خود ننګرهار ولایتي اداره وایي د ګجرو ستونزو ته به تر خپل وسی ځانونه ور ورسي،
نه تنها مکاتب لپاره بلکې د صحت سکتور په برخه کې هم دوی مساوي حقوق لري او د دوی د ټولو حقوقو څخه هم دفاع کوي او هم ورته ځان ساتي.
ګجر وایي په زړو یې تیره د خو که د دې نسل په خیر اتلونکي سترګې خوږی شي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. سو کال اوسې تر بیا، خدای مالشه.